باور ندارد شکستنی دل، هنر ندارد شبی جدایی، سحر ندارد بروکی دل تنگر، بروکی دستم نمک ندارد محبتی تو، درک ندارد سرمنزلی ما، سرک ندارد بروکی دل تنگر، دلی تو از ما خبر ندارد
شبی جدایی، سحر ندارد شکستنی دل، هنر ندارد. السلام علیکم، په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې، ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته بیل سوې ده. د یک شنبه ورځ ده، د غویي یا ثور لسمه د اپریل دیرشمه. پیل خبرونو کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ور بیا په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د ښځینه کارکوونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوترش ویلي په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره له هغو ټولو اقداماتو تر شا کېدل کلیدي اهمیت لري چې د ښځو د کار حق اخلي. انټونیو ګوترش پرون وخته په خپل ټویټر کې کښلی چې افغانان سمدلاسه د اضطراري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو په رسولو کې ښځې مهم نقش لري. وروسته له هغې چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع کړ، دې کار یې پراخ عکس العملونه وپارول. ملګرو ملتونو ویلي چې اړو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو په رسولو کې د دوی ښځینه کارکوونکي مهم نقش لري. طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په تیره ډسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو په کوربتوب سبا او بل سبا په قطر کې د افغانستان په اړه غونډه وسي چې د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي به پکې سره جرګه کیږي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویلي په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد دوی اونۍ مخکې ویلي و چې ملګري ملتونه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو د شرطونو د ارزونې لپاره د یوه کنفرانس پر جوړولو غور کوي. خو د ملګرو ملتونو یوه بل ویاند وروسته وویل چې دغه غونډه به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه متمرکزه نه وي. د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به له افغانستانه 10,000 افغانان د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کابل کې رسنیو ته ویلي د عربستان حکومت دا سهمیه له وړاندې ټاکلې خو دوی یې د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. هغه افغانانو ته د بیلابیلو اسانتیاو برابرولو خبره هم وکړه.
غواړو چې غیر ضروري لګښتونه راکم کړو، چې د حاجیانو په سهولتونو او د دوی په خ خدمت کې کمای هم را نشي.
د طالبانو د ارشاد، حج او اوقاف سرپرست ثاقب په خبره د ساش کال د حج د فریضې ادا کولو لپاره به پر هر تن 3,940 ډالره لګښت راځي. تیر کال پر هر تن 4,130 امریکایي ډالره لګښت راغلی وو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په سودان کې روانه ناکراری به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام مشر مارتن فریک په جرمني کې د جرمني خبری اژان سره په خبرو کې ویلي تر جګړې مخکې هم د سودان یو پر درېمه برخه وګړي له لوږې کړېدل. د ده په وینا د خوړو او ټولو نورو شیانو کموالی اوج ته رسېدلی دی. په ګاونډي هیواد چاد او جنوبي سودان کې هم بیل وړې سیوي او دغو دواړو هیوادونو د سودان د څه باندې 2 اونیو د جګړې له کبله په زرګونو کډوال منلې دي. په سودان کې د واک پر سر 2 اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشو د مشر محمد همدان دوقلو او د سودان د پوځ د قومندان عبدالفتح البرهان ترمنځ نښته پیل شوه. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د ګازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمیر 1,200 ته زیات سو. چارواکي وایي 4 کسان د ګازو نیولو له کبله په روغتون کې بستر سوي دي. د هند ANI خبری اژانس نن یک شنبه راپور ورکړی چې د آفتونو په وړاندې د اقدام ملي ډله د پیښې ساحې لودیانا ته رسېدلې ده. پیښه په یوه صنعتي سیمه کې سوې ده. په هغه ویډیو کې چې اژانس خپره کړي د پولیسو چارواکي په داسې حال کې چې ماسکونه پر مخونو دي د ګزمې په حال کې ښکاري او له ځایي اوسیدونکو د پیښې په اړه پوښتنې ګروېژنې کوي. په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پوښتنه کې خپله رایه کاروي چې له مخې ولسمشر شوکت مرزیایف ته زمینه برابرېږي چې تر 2040 کال پورې پر قدرت پاتې سي. په نننۍ ټول پښتنې کې تر ډیره اټکل کیږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې ل 15 کلونو څخه وو کلونو ته د ولسمشری دورې غزول پکې شامل دي. د ټول پښتنې په نورو پښتنو کې مرزیای افتلاره پرنستل کیږي چې دوی دورې پر قدرت پاتې وي او تر 2040 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. چارواکو دغه بدلونونه په ازبکستان کې چې سخت کنټرول پکې دی د حکومت ولی د بهتري یو لاره بللې ده. چارواکو د دې ټول پښتنې سخت ملاتړ کاوه، په دې اړه کنسرټونه جوړول او د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره لاریونونه برابرول. په پلازمینه تاشکند کې هم پر لویو لوحو تصویر چاپ سوي او په متنونو کې له خلکو غوښتنه سوې چې خپله رایه دې وکاروي. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې په وړاندې د خپلو پالیسیو دفاع وکړه. د هغې پر پالیسیو انتقادونه کړي چې له کابل یې مسکو ته لاره ورسوه چې پر اوکراین د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې یرغل وکړي. میرمن مرکل چې د 2021 میلادي کال په دسمبر میاشت کې له واکه لاس پر سر سوه، پرون د جرمني لایپزیګ کې جوړو سو مراسمو ته وویل. د هغې شخړې د حل لپاره د خپلو ډیپلوماتیکو هڅو دفاع کوي چې په ابتدایي توګه په 2014 میلادي کال کې پیل سوه، چې کله روسیې پر هغه کال د اوکراین کریمیا چاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. کله چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په باب له میرمن مرکل پوښتنه وسوه، هغې وویل ما هڅه وکړه چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د دې وضعیت مخه ونیسم. دا چې کار یې ورنه کړ معنا یې دا نه ده چې هغه اقدام سم نه و.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درانو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه تمو هر کلی کوم. د مې لومړی د کارګر نړیواله ورځ ده. ل ډیرو کلونو راهیسې دا ورځ د کارګرو زحمتونو ته د درناوي په خاطر لمنځل کیږي. کارګر د هرې ټولنې د ودې او پرمختګ مټ ګڼل کیږي او هر ټولنه چې خپل کارګرو څخه ښه استفاده وکړي او حقوق ته امکانات برابر کړي په همغه اندازه د پرمختګ لار پکې هواري شي. د اتلسوه شپوژاتې يم د می په تلورم د امریکا په شیکاګو کې پولیسو پر اعتراض کوونکو کارګرو دزي وکړي چې په ترس کې کارګرو ته مرشوب لواوشتي. کارګرو د کار د شرایطو د بدلیدو او لاسو ساتونو څخه اتو ساتونو ته د کار د ساتونو د کمیدو غوښتنه کوله. موږ نن د ازادي رادیو په دې ترشناس ملاندې خبرونه کې په افغانستان کې د کارګرو پر وضعیت شکی شو. په وروستیو دوه کلونو کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د کار وضعیت خراب شوی دی. د سینو راپورونو له مخې 13 میلیونه افغانان بیخي اوزګار دي او هغوی چې کار کوي هم تر پخوای شرایط خراب شوی دي. زموږ د دې خبرونه ملمانه دي د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال احسان الله احساس، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومن. ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی احساس، د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال، که زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې نن سبا د افغان کارګرو وضعیت څنګه دی او اصل لنډ او په خلاصه ډول ووایئ چې په څه وضعیت کې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه سروان صاحب لمړی تاسو ته بیا د آزاد رادیو ټول درنو او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بوي. مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیغو لاتیرو ټول سيزو راځي، په افغانستان کې په لمړی جګړو او نامنیو د خلکو ژوند تریخ کړی وو او وروسته په لاتیرو دوه کلونو راځي لا تحولات سره، یا د جمهوریت لسقوط وروسته فقر او بیکاری که څه هم په افغانستان کې زیاته شوې ده، خو د دې ترڅنګ دا چې په تیرو کلونو کې جګړو د خلکو ژوند تریخ کړی وو، خو الحمدلله اوس امن شته. خو د امن ترڅنګ فقر او بیکاری او بېوزلي د خلکو ژوند یې یو څه ستونزې سره مخ کړی دی. تاسو باور وکړئ چې کله هر سهار د دلته کابل او د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلک ځي، مزدوران ځي چوک ته، هلته د کار په لټه کې وي. کله چې یو کس راشي یو تن یې په کار وي، نو باور وکړئ پلسهاو پلسګونه ځوانان په هغه پسې منډې وهي، وی وایي چې ما ته کارکه، بل وایي چې ما ته کارکه. د بېکارۍ کچه یو څه ډېره شوې ده. نور امونیت شته خو د بیکاری کچه تر ډیره پورې نه ده حل شوی. اوس هم زموږ ډیری ځوانان او ډیری خلک بیکاره دي چې دا تر ټولو یوه غټه ستونزه ده. په دې هیله چې په افغانستان کې بیکاري له منځه لاړه شي او خلک دا چې اوس یو څه په امن کې دي، هیله مندي دا ده چې موږ هیله من یو چې د امن تر څنګ د خلکو او د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه حل شي. کله چې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه حل نشي نو زه مطمئن یم چې دغه ځوانان به ځي په غیر قانوني ډول خارج ته، بهرنیو ملکونو ته به ځي. زمونږ ډیری هیوادوال له تیرو څو لسیزو راهیسې، نه یوازې دا چې په دوه کلونو کې، بلکې له تیرو څو لسیزو راهیسې ځي ایران ته په غیر قانوني ډول اوړي، هلته مهاجر کېږي.
په دې به خبرې وکړو چې په ایران کې د کارګرو وضعیت څنګه دی، همداراز په عربي هیوادونو کې چې زموږ ډېر کارګر شته، په پاکستان کې هم شته، په یغو به هم خبرې وکړو. تاسې د داخل کې د افغانستان کې د کارګرو په وضعیت خبرې وکړې چې ډېرو ته کار نه پیدا کېږي او ګڼ شمېر ولاړې یو نیم تکه کار پیدا شي، هغه څوک چې کار ورکوي غپسې خلک منډې وایي چې ما ته کار راکړه. اجوره څنګه ده؟ د اجورې په اړه ووایس، البته په مقایسوي ډول یې ووایس چې پخوا څنګه وه اوس څومره ده.
ګورې، ما مخکې څروان صاحب یادونه وکړه چې نه یوازې په دوه کلونو کې، بلکې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د کارګرانو وضعیت خراب دی. اجره هغه تقریبا 300 روپۍ د یو مزدور اجره ده. هغه په کلیوالي سیمو کې که یو نیم مزدور ته څوک 300 روپۍ ورکړي، هغه به هم په ډېرو سختو کارونه باندې. نور همدغه کوم کسان چې هلته په چوک ودرېږي، یعنې که چېرته د 9 بجو نه وروسته شي، دوی دې ته په لیواله دي چې په 100 روپۍ هم د یو چا سره لاړ شي کار وکړي. نو ستونزې مشکلات شته دي، ځکه دلته خو د یوې خوا ځوانان بیکاره دي، د بلې خوا دلته کار نشته دی، د بلې خوا
زمونږ درې سوه افغانۍ دي که نه. 300 افغانۍ خو د کار وخت بیا څومره دی؟ په پیل کې ما اشاره وکړه چې د مې په لومړۍ په 1868 میلادي کال کې په امریکا کې دا ورځ وروسته له هغه رامنځته شوه، ځکه چې هلته کارګرو په دوو شیانو اعتراض درلود. یو د کار د وخت چې 10 ساعتو دوی 8 ساعته غوښتنه درلوده، او بل د کار شرایط چې کار شرایط باید بدل سي او اجوره زیاته شي. په افغانستان کې څومره یو کارګر باید کار وکړي په 300 افغانۍ؟
ګورې، هر کارګر چې ځي مثلا د سهار له 2 بجو څخه پرسمي چې دی، د کار وخت یې تر 4 بجو پورې دی. خو ډېری هغه کارګر چې دوی ځي مثلا په یو کور کې کار کوي یا یو څوک بیا هغه نظر کار ته دی، ځکه دوی د دې ضرورت لري چې باید کار وکړي، پیسې وګټي. ممکن د همدغه 300 افغانۍ په بدل کې له سهار 8 بجو نه یا له سهار له 9 بجو څخه تر ماښامه پورې دوی کار وکړي، یا ممکن ټوله ورځ په دې باندې سختي تېره کړي. یعنی 300 روپۍ د یو نفر د
پاره 300 افغانۍ تر څنګ آیا ډوډۍ هم ورکوي، چای مای به هم ورکوي او کنه؟
بل شته دي، ورکوي ډوډۍ هم ورکوي، چای به هم ورکوي. یو نیم به هغه سوي چې هغه مثلا یو ځای کې کور جوړوي، پالته امکانات ونه لري، کور یې نه وي، هغه به نو مجبوره دي چې دوی له خپل ځان څخه مصرف کوي. ډېری ځای کې د همدغه 300 روپۍ په بدل کې کار هم شته ورکوي، او ډوډۍ او ډوډۍ خو دومره نه، خپل دوه وخت یو چای دی او د غرمې ډوډۍ ده همدغه ورکوي، نور خو داسې امکانات ورته نشته.
بله، د فابریکو د کارګرو په اړه به هم خبري وکړو، خو یو اوریدونکی مخکله مخکې تیار دی، غواړي چې خبري وکړي. اول به دوی ته ورشو چې مصرف یې ونشي. مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصل یاست.
سلام علیکم. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو ټول اوریدونکو ته
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ.
مننه وحید الله مدنګار سره خبرې کوم. او زه خو مخکې په شروعاله کې ما کار کوو په دغه تیرو نظام کې، نو چې کله دا نوی نظام راغی موږ د شروعاله کار کوونکي ټول ویستلو، او خپل کم کسان چې دي دوی ځای په ځای کړل. بیا زه لاړم مهاجرت ته، مې مخه وکړه ایران ته. ایران کې موږ سره ډېر ظلمونه وشول، موږ کار کوو، هغه پیسې موږ ته کومه اجوره چې زموږ وه هغه موږ ته رانه کړل شوله، او بیرته ډیپورت شولو. هغه کم کار چې موږ 10 میاشتې 9 میاشتې کړی و، هغه کارګری پیسې مونږ درانه دي او ډېر مونږ را سره وشول. په ایران کې واقعا چې د کارګرو سره ډېر زیات ظلمونه کیږي او بیا چې کله دوی مونږ رپورټ کول نو مونږ دوی څخه دا غوښتنه وکړه چې تاسو ولې دومره ظلم کوئ. نو هغوی مونږ ته وویل چې تاسو اوس داسې یې لکه بې سرپوشه دیګ، نه حکومت لرئ نه دغه لرئ، ستاسو د پوښتنې څوک نشته دی چې مثلا ستاسو پوښتنه وکړي. تاسو افغانان بدبخته او تاسو هم دې بدبختې ورځ لپاره پیدا شوي یاستئ.
وحیدالله صاحب، د ایران نه مخکې تاسې یو ښه مثال وړاندې کړو چې موږ هم داسې راپورونه لرو چې په لکونه افغانان له کاره ایستل شوي دي په داخل کې. تاسې د ښاروالي کارګر وئ، کار کوونکی وئ، نو کله چې تاسې له کاره جواب ولې دلیل څه و په څه خاطر؟
دلیلونه مختلف دلیلونه وړاندې کی. دوی حتی د ښاروالۍ کارګر تم په هغه سترګه کتل چې تاسو مثلا د نظام کار کوونکی وئ. نو ښاروالۍ کارګر خو د جادو خدمتګاران دي، مثلا د سرکونو د صفایي دپاره د ښار اتلان دي، مثلا د ښکارونو د ښکلا دپاره دي. دوی هماغه افراطي نظرونو باندې موږ سره کوم خدایي دغه چې وو هغه موږ سره وکړه او موږ یې د وظیفو څخه لرې کړو او خپل ناپوه او غیر مسلکي اشخاص راوستل او په ګمارل. نو دا یو داسې برخورد موږ سره وشو چې دا ډېر ظالمانه وو او ډېر کسان بې دندو شوي دي. اوس افغانستان کې خلک تیښتې ته مجبوره دي، نو
په تیښتې کې روزګار نشته، د خلاصون لار نشته. تاسې د ایران قصه وکړه چې هلته هم څه ډول برخورد در سره وشو. نورو ته څه وایست، نورو افغانانو ته چې د کار لپاره ایران ته لاړ شي او ستاسو تجربه کافي ده؟
نو په وطن کې چې دا حالت دي ما ورنه سخت هم لیدلی دي، خو زه بیا هم زړه حکومت چې یو ځل بیا هم لاړ شم. خو غوښتنه مې دا ده چې په قانوني اسنادو باندې لاړ شي، نو دا به بهتره وي که نه، که مصارف هم وشي او لږ دغه مې سړی باندې سخت هم راشي، خو چې قانوني یو شی ولري نو بهتره به وي. ځکه غیر قانوني مهاجرینو سره ډېر ظلم کیږي،
ډېره
مننه.
بله، تاسې دا قصه وکړه، ډېره زیاته مننه. وحیدالله صاحب چې له ننګرهار مو ټلیفون کړی و. زموږ د خپرونې بل میلمه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. مومند صاحب، په افغانستان کې شایي ډیر داسې کارګر وي چې د پانګوالو سره په کار بوخت دي، په فابریکو کې کار کوي، په خصوصي سکتور کې په کار بوخت دي. دوی د وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي چې وضعیت یې څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو سلامونه استاد د رادیو محترم ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په بحث کې څوک سره وي څنګه اوسه؟
بله، ښاغلی احساس صاحب دی د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال.
زموږ احساس صاحب معظم ته ډېر سلامونه او احترامات وړاندې کوم. فکر راځي تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان په وچه کې یو پروت هېواد دی او د کلونو راهیسې افغانستان هم یو زراعتي هېواد دی او د مالدارۍ هم دغه پشکې شته، فرصتونه پشکې شته او صنعت هم تازه نوپای تقریبا یا لس پنځلس کاله کېږي اوس موږ په بعضو چارو کې خود کفایي ته رسېدو. د کارګرانو وضعیت په افغانستان کې شدید فکر کوم چې د افغانستان خلکو ته یو داسې اندېښنه پیدا شوې ده نو که زه دلته وم دلته کار نشته، زه باید حتما خارج ته ولاړ شم. یو مثال به زه تاسو ووایم، افغانستان تقریبا د ورځې د لسو څخه تر پنځلسو میلیونو یوازې د چرګانو هګیو ته ضرورت لري. زه فکر کوم دغه زموږ کارګران چې دي که دا خپل ځان ته یو بسینه ولري او د وزارت د زراعت او مالداری د خاص څخه و دې ته یو فرصت جوړ شي چې مثلا هر نفر چې دی د سلو سره در 200 دانو پرې مثلا چرګان ولري او ویروزی په نورو برخو کې د مالداری په برخه کې کوشش کوي. زه فکر کوم چې افغانستان د طبيعي یا نېچرل دغه اورګانیک اګوی څخه د پرمختللې وی او غدر د نور در د ماشيني اګوی ګراني خطر ګوري دا څونه مهم کار دی. ودی زموږ ټول خلک کدا چې لا دي زادر ګړنګو هچوي خامخا یا ایران ته دي یا ترکیه ته دي یا بل ځای ته دي. زه فکر کوم ماته دا سی یو تقریبا درې میاشتې مخه په اروپایي هیواد کې هم یو ځوان وجدي چې تقریبا ډیر ښه بغیر درلودل، یعنی ډیر ښه تعلیم حاصل کړی درلودل، مګر هغه په موټر کوشي کې په موټر کوشي کې کار کوي او د موټر پالیش کوي. دا شي کوي دا دومره ډیر ډیر درد اوره قصه ده. زه فکر کوم چې یو څه لازمه ده هغه پرسته چې موږ په افغانستان کې لرو.
محمد صاحب دغه ټکی چې تاسو ورته اشاره کوئ دا مهمه خبرې دي. رښتیا هم لاستاس تجربه زه هم لرم چې ما په دې خپل گاونډیو هیوادونو کې لیدلې دي چې هغه کارونه چې دوی هلته کوي په خپل وطن کې نه کوي او په شرمی شي. دا ځان ته باسته او جلا باسته ترې وحده پوری حقیقت دی. لیکن زما سوال دا و چې هغه کارګر چې په فابریکو کې کار کوي له پانګوالو سره په بیلابیلو شرکتونو کې کار کوي، دغه وضعیت ګره څومره حقونه رایتیږي؟
زه فکر کوم د افغانستان سوداګر هغه قانون چې د کار او قانون د فات خجو سعودي هغه قانون ټول په پر ډول رعایتوي. شاید دا نه د پنځل په سل کې برای شاید په بعض ځایو کې مراعات نشي. ولې زه فکر کوم ما چې دغه سدي ته شیم چې آزاد تر دي خصوصا د سکتور په اړه نک چار تو کار کوي مستدی باندې عقیده یو چې غټه کمپنۍ د دې په نه لري چې ټول خپل کارګر ته یو حقوق پر ځای ورکول کیږي. دغه د مشکلات په اړه کې بعض وخت مریض ورته پیښیږي، دغه د پاره کې شبینه لري کم نور صحیح مشکلات ورته پیښیږي، دغه د پاره مشکلات لري په کور کې مثلا بعض د زوی واده باندې د بل شته په وګ کې ان شاء الله پر همکاري سره کیږي. یعنی هغه مشکلات تقریبا هغه څوک چې خصوصي کمپنۍ کې کار کوي زما سره په خپل شخصا داسې څوک سره تقریبا چې بنځي وشکاله دي شکاله کیږي کار سره کوي. یعنی هغه
مومن صاحب دا خو فکر کوم چې له شخص تر شخص پورې به فرق لري. مثلا تاسو هغه لري آیا قوانین مرتشتو کنه؟ بله
سروان صاحب قوانین ټول منظور شوی دي. د کار قانون سره چې درلوده پر بزما د خیال پاغه کې کم تغیرات نه لګول شون دا یو چا حق چې باید خصوصي کمپنیانی هم باید ما چې درې ځای لوست دی هغه ته باید تقاوت ورکي او په هغه سره په کور کې چې دا غوښته باید خپل هغه همکاري او کومک وکړي. دا هم په انساني لحاظ د دې کارګر حق دی او هم د افغانستان د نافذه قوانینو کې څه قوانین د دې دای حق دی چې باید دا سره هغه حقوق چې د دې وي باید هغه ورته ورکول.
بله صاحب ډیر زیاته مننه کور ودان. شغله احساس مومن صاحب دې موضوع ته اشاره وکړه چې زموږ کارګر چې بهرنوی هوادونو ته ځي او سختۍ په ځان قبلوي دغه ډول شرایط په خپل هواد کې مشته. تاسو لیکن مخکې ول چې ډله کارګر به ولاړی د سړک په سر که یو نیم ته کار پیدا شي نو ټوله په غا چاپ سي چې کار فرما دی پیغبسي منډي وي. دا څنګه چې مومن صاحب دا سي خبري کوي او تاسو دا سي خبره وکړه کوم یو ومنو؟
سروان صاحب محترم د مومن صاحب خبره ټوله په ځای دي. زما هدف هغه کارګر چې دوی د چاوک په سر ودرېږي او یو هغه کارګر دي چې دوی په فابریکو کې عملا کار کوي. زه به تاسو ته وایم د افغانستان کې تقریبا 5300 فابریکې شاوخوا موږ لرو. د ټول ارقام باندې فهمزه به یوازې د کابل اړوند د چرخشپ نو صنعتي پارکونه باندې خبرې وکم چې هلته تقریبا 500 فابریکې موږ لرو. په دغه 500 فابریکو کې کله چې برېښنا موجوده وي کومه تخنیکي ستونزه نه وي 5000 کسان ته د کار زمینه برابره شوې ده. جناب سروان صاحب یو د تولیدي فابریکو یا د خصوصي سکتور د کارګرو خبره ده. یو په عموم کې هغه د هغه کارګرو یا د هغه ځوانانو خبره ده چې موږ د هغه د چاوک په سر باندې ودرېږي. دغه جلا بحث دی او د کارګرو هغه چې په تولیدي فابریکو کې فعالیت کوي هغه جلا بحث دی. یعنی په خصوصي سکتور کې موږ زشت تر زیات ته په کېدای شي په میلیونونو کسان ته د کار زمینه برابره وي چې هغه له هر ډول حقوقو څخه برخمن دي.
لکه تاسو ته معلومه ده چې زموږ په وطن کې فابریکې کمې دي او تاسو په خپل ملي برق یادونه وکړه چې هغه هم اکثرا نوي. نو مومن صاحب اشاره وکړه چې د فابریکې څه چې لرو دا هم په دې وروستیو کلونو کې مېده مېده جوړې شوې او تازه تازه غوړې دي چې تغیرات راغلل.
خو بالکل د مومن صاحب خبرې په ځای دي. سروان صاحب زمونږ هدف د ما دوه هدف او یو هغه هدف دی چې اکثر کارګر ودرېږي، بل په تولیدي فابریکو کې چې کوم کسان کار کوي لکه ما چې مخکې یادونه وکړه چې د پلچرخي په صنعتي پارکونو کې 500 فابریکې دي. کله چې تخنیکي ستونزې موجود نه وي هغه تخنیکي ستونزې هم ډېرې کم وخت کې حل کېږي. یعنی په 1500 فابریکو کې تقریبا 15000 کسان ګمارل دي، یعنی 15000 کسان ته د کار زمينه برابر شوه ده چې د غټ ارقام دي. یو هغه مسله ده، بل د لږ کارګرو مسله ده چې د چاو په سر ودرېږي. تاسو هر سهار ټول وینو چې مثلا په چوکونه باندې کارګر ودرېږي چې یو کس راځي ټول ورپسې منډه وایي چې ما ته کار راکړه. دا جدا بحث دی، نور فقط خصوصي سکتور کې ورته ځا ورکړل شوی، مثلا په کارخانو کې، په تولیدي فابریکو کې، په ټولو کې ورته ځا ورکړل شوی. هغه له حقه حقوقو څخه برخمن دي. خیر دی، بالکل یو څه اقتصادي ستونزې په افغانستان کې موجودې دي. ممکن
احساس تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه څوک چې کارګر له سړکه له چوکه لزان سره بیا کور ته او کار پی کوي، یا ساختمانی یا بل کار، یا لرګي پی متوي یا بل کار پی کوي، اغه نو په غسړی پوری اړه لري چې ډوډۍ ورکوي، چای ورکوي، نی ورکوي. په دې برخه کې استاد په نظر قوانين نه دی په کار، یا قوانين شته چې څومره کار باید پیو کې؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا بیا فرق لري، یو سړی ممکن تر ماشامه پوری پی کار وکړي، یو نفر ممکن څلورو بجو پوری پی کار وکړي. په همدغه درې سو افغانیو باندې په دې برخه کې تاسو د صنعتکارانو د اتحادیې د ویاندو مرستیال پر توګه څه وایست؟ قوانین شته، څوک څاري، څوک عملي کوي؟
مننه سروان صاحب، په تولیدي فابریکو کې ټول قوانین شته. یعنی په د تولید په برخه کې هغه کسان چې دوی هلته کار کوي د هغه د هر ډول حقوقو څخه برخمن دي. دا کسان چې راځي د چوک په سر ودرېږي، دا د یو کس راځي هغه نسبت د کس پورې فرق کوي. لکه د وخت چې مومنصب هم ورته اشاره وکړه، ممکن یو څوک یو کارګر بوزي هغه د زړه د بدوالي په خاطر باندې د ورځې ورته قدرې سو افغانۍ د ده حجره ممکن ورته 1500 افغانۍ ورکړي. 1500 افغانۍ ته څنګه ممکن ورته ډوډۍ هم ورکړي، حتی کچې داسې د مثلا د اختر او نورو په وختونو کې کچې ته یو څوک یو کارګر بیا ممکن هغه زکات ور باندې اوړي، هغه هم ورته ورکړي، د اختر لپاره جامې هم ورته ورکړي. یعنې دا ته کس پورې فرق لري. نو موږ هیله من هم همدې ته یو چې په هغه کسان چې دوی له چوک څخه ځي هلته کار کوي، له چا سره د په یوه کس چې څو کسه منډه وایي، په دې هیله چې دا کسان ته هم د خصوصي سکتور په برخه کې، د تولیدي فابریکو په برخه کې، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو هغه کسان چې په شهر باندې ودرېږي او دوی په یوه کس چې څو کسه منډه وایي، دغه د دغه څخه موږ خلاص شو. ځکه دا ډېره درددلې کیسه ده. افغانستان ماشاءالله صنعتي هواد دی، تولیدي هواد دی، فابریکې لرو. په ډېر کم وخت ته د صنعت په برخه کې پرمختګ شوی، په ډېر کم وخت ته د تولیدي فابریکو په برخه کې موږ پرمختګ لرو. یعنی په تقریبا په څلور شپېته کلمه موادو کې موږ خود کفایه یاستو. دلته د زرهاو فابریکو تولید په صورت کې، یعنی کېدای شي د هېواد په کچه موږ په میلیونونو کسان ولرو چې هلته د تولیدي فابریکو کې ورته ځای ورکړل شوی. هغه کسان چې دوی په چاغ باندې ودرېږي، بغیر د کوم سرنوشت څخه، دوی د یو چا سره ځي هلته کار کوي. یعنې په دغه باندې موږ ډېر زړه سوځي. دغه موږ هیله دغه ده چې دغه کسان ته هم په دې خصوصي سکتور په برخه کې کار پیدا شي. یو هغه کسان چې دوی مثلا لکه د وخت چې هغه ورور اشاره ورته وکړه چې یو چا د ننګرهار څخه زنګ ولا و چې زه په دنده کوم، د دنده څخه وایستل شوم، هغه هم موږ هیله مند یو چې بیرته حاکم نظام وغواړي، تر څو ورته د کار ورکړي او دوی د خارج یا بهر ملکونو څخه د تګ څخه منع شي. لکه همدغه موږ با استعداده کسان چې لاړ شي په خارج کلته، یعنی موټر مینځي یا بل کار کوي. دا ډېر د افسوس خبره ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې موږ امکانات شته، دلته ځوانان ته د کار زمینه برابرېږي، خو ځوانان هم باید هڅه وکړي، ځوانان هم باید کوشش وکړي تر څو دلته وګرځي، د یو کار په نته کې وځي، په کار باندې ونه شرمېږي. زه خپل یعنی باور وکړي چې زه مثلا د افغانستان صنعتکارانو ټولنې وایان جم، خو که زه د دغه دندې څخه لرې شم، که زه سبا کراچیواني کوم، په دې باندې زه شرمېږم نه. خو مهمه دا ده چې زه د خپل اولاد لپاره، د خپل فامیل لپاره نفقه پیدا کړم. او یعنی د ما غوند ځوانان یا نور ځوانان باید په هیڅ کار باندې ونه شرمېږي. خو که زه چیرته خارج ته ځم، دلته کار نه کوم، خارج کې دلته موټر مینځم یا یو بل کار کوم، په هغه باندې نه شرمېږم. خو په افغانستان کې سبزي خرڅوم، په دې باندې شرمېږم. دا باید د خپل وجدان له مخې، د خپل د فامیل په خاطر باندې باید سبزي خرڅ کړم. د یعنی ډېر کارونه وکړم تر څو زه د خپل فامیل لپاره یو مړی نه پکا پیدا کوم. نو د تولیدي فابریکو وضعیت الحمدلله د تیر کال په پرتله سږ کال ښه شوی دی، د تیر کال په پرتله تیر کال خو د تیر کال په پرتله سږ کال ښه شوی دی، یعنی ممکن کال ته بشي زیات ښه شي.
ډیره مننه سلامت اوسه. البته تاسو خو وایئ چې ښه شوی دی، خو په دې یو کال کې د برېښنا ډېرې ستونزې هم لرلې او ډېرې فابریکې ولاړې وې، خو دا راپورونه خو ستاسو په قول همداسې وو. خیر، اوس یو اوریدونکی لرو.
لیکن
تاسو ویل چې تیر کال تر بل کال بهتره وو، تاسو دا خبره هم وکړه. خیر،
بالکل تیر کال فابریکه د یو میاشت جریان د چې موږ برېښنا وارداتي ده، یو میاشت تقریبا په کابل باندې برېښنا قطع شوه، فابریکه ولاړه وه. وروسته چې کله د موږ وارداتي برېښنا جوړه شوه، بیرته فابریکه چلانه شوه او د فعالیت کوي.
اوس یو اوریدونکی لرو. ځان راو پېښنه آزادي رادیو.
سروان سے محترم عطا ته سلام، او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر دم له لغمان
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
ساروان صاحب، بے شکا سے دی بیکاری کچا زیادہ سوی دا وجہ امامداد سی مثال خبر یو خو ډیر خلک لدند نه بدل سوی دی کنه دی هغه په جنور خلک راغلی، او بل خبر داد سی دا په خپل سترګو ساروان صاحب سی دی ما مسلک هم امدا او دی کې ز په خپل سترګو سی ما په لکونو خلک لیدل، په لکونو خلک، او هغه اوس بیکاره دی، هغه دغه دی خختو بټی وی. ساروان سه محترم اسه په تقریبا 1400 بټی په دې 1200 باګرام کې وی، هم د سه په خوش لوګر دغه ټول د سی وای پالج وی په سلو کې، په سلو کې با چیرته په دغه دوا کال کې یو دوه درې بټی چلیدلې نو ټول بند وی. ساروان سه دغه خختې سه چا چا ولی دا چا چا لولی بیا په خې دی دغه ټول خلکو دی کې کار کا، بیا تلی ګل کار با کار کا، هغه سره به مزدورانو کار کا، نو دا بل د مزدور قدر دی پکې کم سوې ده. دا اوس اوس ځکه چې په خوش کې دا په خاص یو دی د سې قانون ټاکلې او دی بټي غانو ساروان صاحب سي هغه ته به ډوډۍ مرکوله او زر خخته به ورته په 350 افغاني ورکوله. بیا دغه اوس دغه دوه کال کې دیننه د سې کار سوې ده، سې هغه ډوډۍ په مزدورانو باندې بند سوې درې ټیمه الته بټول مسافر پراتول جراغان اوس هغه خرچی مغی خپل غالي سي کومه بټي کې چیرته چالا نه وي، او اجرت مثال خبره ورته نه د جکړه امغه امغه ریټ ورکي، نو دا خپل یو مزدور سره ظلم ده. او بل کسو کې نه مانی د بیکاری کا چازه ورته مثال خبره په دغه تیر زمي کې جدي میاش کې دلته دغه د انکشاف لخوانه کار او دغه مرستي په مزدوري ورکولې په وچا سیلا کې په ویال کې با پهلو چا خلک ولاړو، یعنی کلک صرف ډوډۍ چالا رودل انوال ته نه درېدل، هغه وبو کې 1000 روپۍ مار کړې وي، خو په 200 افغاني باندې به خلک په جدي میاش کې په یخو ویال کې ولاړو لو خټه به ویالې راخلې او پاس بیا چولې. او کسو کې بیا نه مانی زر نه پر از په خپل کار غيو ول سوالي کې په 200 روپۍ سي دار چا په کاری ځوانان زورته ازوري د مولاړم کاغذ زمې کاغذ وړي، نور دي ساروان صاحب وخت نه نیسم په بیت سي ټول دي ته توکل کی توجه کی، غریب خلک ډیر تباہ او برباد دي، دغه کوله په داخل کې دین نه کی په لکونو خلکو کاروبار د پکې سمنګ خپل وینو په لکونو خلکو، نو دغه کوله په داخل کې هغه کی خلکو تور کی خیر د پاک قراردار کې دل تاوانو کی دادې هواد هم ترکی دا سیو بنگله جوړی کی، نو هغه خول چټی لوټو نه جوړی غال تبا خختي په خختو نه به جوړیږي، نو وزارت یو کار شي هغه خختو جوړیږي، باید دغه بټیګان وخت ورکی دا کولی داخل کې مصرف کی.
بله، ډېر څه مننه. کور ودان په فیسبوک کې ډېر اوریدونکو دې ته ورته خبرې کړې دي. مثلا قدرت الله لیکلې دی، وايي کارګر غریبان د ډوډۍ په لټه کې دي، چې چوک تلار شي په کار به دی یو نفر وي، ټول غریبان به په یو غږ وای چې زه زمبل وای زه زم. دنیاوال د خوندونو په لټه کې دی او موږ د ډوډۍ په لټه کې دي، ته ورته ډېر پیغامونه راغلي دي. د خلکو د دې شکایتونو په اړه څه وایي؟ کارګر دومره ډېر دی او کار نه ورته پیدا کیږي. مخکې مو د همدر صاحب خبرې دي اوریدونکي واوریدل چې کار نشته او خلک په سختو مشکلاتو کې غرق دي. پانګوال څه کولی شي؟ ستاسو په شان خلک چې پیسې لري نسبتا او پانګونه یې کړې ده، دوی څومره کومک کولی شي؟ څومره د جذب امکان شته په خصوصي سکتور کې؟
ډېره مننه جناب سروان صاحب د دواړو ورونو پښتنو ته ډېر احترام. خو تعالی دې تخصصا د اخري ورو د بټي په باره کې دې دغه وکړه، د برنامه څخه بات کتا سو د دې نمبر در سره زما نمبر ورکې دی زما سره پته مات چې د زغال په اړه کې دي تاسو انچاوي موجود دي کدي ته کم کار خدمت څنګه دی ټکو چې دټي والا په دټي والا تر مشتنګ کولای شو چې همکاري وسرو کو واکنه لکه دی چې خبره وکړه د دې دغه ورو ډیر یو نیک نظر ولې چې په شي خوش دی یو داسې چې د خلکو سرمایه ته حق کوي کوي څوک کور جوړوي کوي شی جوړوي چې د دې دغه کوي چې د دې هغه کور پوښتي او بل ودی ته څنګه کولای شي چې د خوشتي ارزانه تمام څنګه په شي خوش دی د افغانستان د ټول خلکو ضرورت دی او دا به ان شاء الله پرهم کاری سره کوزه پهلن پخندار کې دوی ورځ بعد ان شاء الله په کابل کې د دې سره به همکاري وکول سروان سره بیکاری یوازې نه په افغانستان کې بلکې کټاتی چار طرف موږ همسایگان وګوري مرکزی آسیا جنوبی آسیا او ایران دا منځ ته وګورل ته د بیکاری کچه ستا د بیکاری کټول په افغانستان کې تقریبا د یو کال یا دوه کال د مخه چې کوم تغیرات راغلل کوشش کوشش سکتور ته ډیر سوې دي زه تاسو وایم چې لته ورور خبره وکم درته چې مثلا چې بیا تغیرات ل یا خلک کې تاسو ولو بخشي چې بیا خلک نو پای صنعت او بیا اقتدار تاسو ګوري تقریبا د پروسس کال رئیس اقتصادي شورا دا پریکړه وکړه چې یو د نظر اوس په افغانستان ته باید لاړ نشي دا باید په افغانستان کې بیرته ویلی سي او د افغانستان خلکو ته کار پیداسته په افغانستان څخه سیخ تدریجي دا غننن چې زاست سره خبري کوم تقریبا لور ساته یا پنځه ساته مخکې تقریبا اولين محموله ترانزيتي د غاز تقریبا د افغانستان د لارې پاکستان ته راوخت او موږ د دې افتتاح نو وکړه په کندهار کې چې دا به تیریږي دا به هم خلکو ته کار پیدا کوي ولې زه فکر کوم چې یو سړی خپل ځان ته هم باید هر څوک چې وي کولای شي چې د خپل چاپیریال ته محدودیت څخه څنګه کار واخلي دا په یو هغه ورکشاپ وړاندې لري چې وزارت زراعت وزارت تجارت نور اړوند وزارتونه د کار وزارتونه په دې کې یو ګډ امهنګي باید تر ولري جمع سکتور خصوصي سکتور خصوصي هم دا نه چې باید بیکار کړي جمع امهنګي ولې اوس مشته کولای شو چې خلکو ته د کار زمينه پیدا کړي د شته شرایط څخه موږ دا څه نشو کولای چې ته په مزد مرسيډیز بنز فابریکا جوړو خلک برادي موږ د شته شرایط څخه باید کار واخلو او پیله اوسنۍ اپرچونیټی پر سات دی د دې پرته مې څنګه کار وکړو چې خلکو ته کار زمينه پیدا کړو مثلا څنګه موږ کولای شو د پیکینګ په اړه کې موږ خلکو ته شوونه وکړو څنګه کولای شو مده مخه د مقداري یو شی کې د مالداري د میات کې اوس بعضي ملکونه دي تقریبا د سوچ د شلو کې ملکونه دي موږ دوه فلکو پسونه یا مواشي صادريږي تقریبا سعودي ته شي صادريږي د لوی اکثر په وخت کې او هلته چې ضرورت دي د ذبح د فار یا د قرباني د فار ضرورت دي موږ څنګه کولای شو د دې د فار ماحول جوړ کو زه فکر کوم د پنبې د فار موږ څنګه کولای شو چې ماحول جوړ کو داغه اوس تقریبا په افغانستان کې د تاریخ کرکله تقریبا څو وخت چې اسلامي امارات راغلي دي دا بند ده د دې د فار پر بجل باندې خبرو کو چې خلکو پم بکره ده موږ پم به څنګه کار جوړ کو او څنګه تار ته جوړ کو د پم به څنګه غوړي جوړ کو د کوم بیت خطنګ د کنجاره چروزي د خپل مواشي د فار استعمال کو نو دا ډیر فرصتونه په افغانستان کې سب هر هغه ملک پر مخ تللی تي چې د خپل شته فرصتونو سره کار وکړي کته چې مالیزیا وګوري په مالیزیا کې د غړو درخت سره په مایل چورته وای دي د غړو څخه زیاته غړي جوړي مو شمول ته مثلا د کوم بیت څخه کولای شو چې غړي جوړ کو تار جوړ کو ټکر جوړ کو ولې افغانستان تاسو ګوري چې افغانستان څه ډیر تعذير کړي د افغانستان ټول پیسې مونږ جمع دي دنیا خپل هغه څه غواړي هغه واړي چې په افغانستان باندې تطبیق کی یا دا غواړي نو دا ان شاء الله ته موږ په خپل سکتور ته دا مشکلات دي د پیسو انتقال او مشکل دي دا غواړي چې کثیر دنیا کوشش وکړي زه په خپل پدې کې دایم چې د دنیا څخه هم سره بیت یو کومه کوونه چې موږ څنګه کولای شو دغه شته پرستو څخه کار واخلو جناب سروان صاحب محترم موږ شه ناسي صنایع لرو دا غوځ افغانستان مربول تقریبا زه د اختر نه مخکې درغلط ما یو پاپریکا وځدل د ډبري پاپریکا یقین تاسو کې چې په دې کې تقریبا در 500 شپږ نه پر پاپریکار کوي او دې دومره یو صحیح مربول یو دومره صحیح صبر دي تولیدوله چې قدرته په داسې مکه د دې نمونه نه و بعض وخت موږ مشکلات تر او سایګان مشکلات تر تجربه په حال خو شکر دی الحمدلله څه خبره ده بعض وخت په ترانزیت کې مشکلات جوړي دي بعض وخت په تجارت کې مشکلات جوړي دي خپل منځي تجارت کې مشکلات جوړي دي
بله صاحب ډیر زیات مننه احساس صاحب تاسو مخکې کارګرو په ارتباط خبره کوله چې په بهر کې په ایران کې او په نورو هیوادونو کې د افغان کارګرو وضعیت شنه دي. د تیر حکومت په دوره کې له یو شمېر هیوادونو سره خبري وشوې تر نه پېژم چې تر څه حده پوري به عملی شي وي. مثلا له قطر سره خبري شوې، له متحده عربي اماراتو سره، له جنوبي کوریا سره خبري شوې وي چې کارګر به ور استول کی شي. حتی ترکیه ته یو شمېر شپانه واستول شول. په دې برخه کې څه فکر کوي چې کله گاونډیو هیوادونو سره خبري وشي همدا کارګر چې ایران ته زیوالته داسې زورول کیږي لکه اوریدونکو چې ورته اشاره وکړه وحید الله، د دې په ځای کې قانوني ورواستول شي همدا سي متحده عربي اماراتو ته، هلته هم ډېر مشکلات لري. افغان کارګر اکثرا د افغانستان پاسپورت نه مني. کله چې یو کارګر وای غواړي وطن ته ولاړ شي، نو چې لاړ شي بیا بیرته نو ور پریږدي، هغه ځکه چې د افغانستان پاسپورت دی. په دې برخه کې څوک باید له دغو هیوادونو سره خبري وکړي او څه ډول هغوی ته قناعت ورکړل شي چې افغانانو ته په دغو هیوادونو کې کار پیدا شي.
مننه سرون صاحب محترم. زه خپله په دې نظر یم چې هیڅ د افغانستان هیڅ کوم کس باید خارج ته د مزدورۍ لپاره ونه لګل شي. هیڅ کارګر باید د افغانستان خارج ته د کار لپاره ولې
په افغانستان کې کار ډیر دی؟
په افغانستان کې باید ورته د کار زمینه برابر شي. دا اوس چې
موږ سخت ده، لیکن احساس صاحب هغه یوادونه چې ترموش ډیر پرمختللی دي، مثلا هندو ګوري چې په نن سبا کې باید دنیا دو مدرم اقتصادي قدرت شي، ډیر کارګر لري په خارج کې، پاکستان او نور ټول په یو بل هیواد کې کارګر لري. دا ډیر دي اسعار او دي تر لاسه کول ډیر شمن بده.
جناب سروان صاحب، کچیرته کېدلای په دتیرو شلو کلونو کې چې د بهرنیو ملکونو سره دوی خبرې کولای، مثلا د تیر جمهوریت د وخت چارواکیو یا مشرانو که غوښتلای ور سره خبرې کړې وي، کې خبرې هم ور سره کړې وي، یعنی تاسو باور وکړئ چې د افغانستان ځوانان چې په بهر کې دي، حتی هلته په چوکۍ هم ناست وي چې د کاریګر نوم ورپورې شو، ورته د عزت په سترګه نه کتل کېږي. لاند د زمونږ د کلی زمونږ د سیمې ډیری ځوانان چې تللي هغه ایران ته، په ایران کې په پته حالات کې دي. اول په لارو چې څه ډول
زه وایم چې غیر قانوني تللي دي، که دا قانوني لار شي فکر نه کوي چې هم به آیت زیات وي، د وحید الله غوندې به پیسې نه ترې اخیستل کیږي. اقل
بالکل امکان لري چې زمونږ حاکم نظام د بهرنیو ملکونو سره په تفاهم باندې یو کار وکړي، دوی یو تفاهم ورسره وکړي، کارګر واسطه یو خو په هغه صورت کې چې دوی ورسره تفاهم وکړي. د غیر له تفاهم د افغانستان د یو ځوان استول خارج ته د افغانستان د ځوانانو سره ظلم دی. تاسو باور وکړئ سرون سمې مونږ ملګری په ایران کې د اوس ایران ته تللی دي، یعنی په داسې یو بد وضعیت کې دي. ګورئ د افغانستان ډیری ځوانان په ایران کې په نور خو څه کوي چې
په ایران کې په بد وضعیت کې، لیکن ما د متحده عربي اماراتو مثال هم درکو. د امغو کارګرو له برکته دا خوس شوی دی چې اوس د افغانستان په یو آباد ولایت بدل شوی دی. دا یو مثال ده.
ترون سب محترم، کله چې یو څوک یو ځوان زی بهر ملک ته، حداقل نور سختی خو څه کوي چې دغه د خپل کور څخه لري کیږي، د خپل فامیل څخه لري کیږي، دا هم یو ډیره لویه خبر ده. یعنی هیڅ ځوان
پوښمه تاسو یعنی د دې اصلا طرفدار نه است، لیکن مومن صاحب تاسو څه فکر کوئ دا کارګر چې د پخپله یو ډول پنګونه نه دی، یو ډول سرمایه گذاری نه دی چې کارګر خارج ته واستول شي؟ پر تیرو کلونو کې خو ما اوریدل دي چې تر 100 میلیون ډالر پورې هم دغه افغانانو له بهر نه خپل هیواد ته رالیشل.
جناب سروان صاحب محترم، زه په ډېر احترام سره د همدر صاحب خبرو ته ولې هیڅ مملکت د یو لاس څخه وېټک نه شي. موږ ضرورت لرو که تاسو د هند راوخی، پاکستان راوخی، بنگلاديش راوخی، یعنی جنوبی ټول د دې ټول کارګر کده آی ټی په سنگاپور کې وګوره، د آی ټی ټول کارګر نو دا به هندستان وي، چیرې په جاپان کې وګوره که په یو کمپنیانو کې کار کوي نو دا به هندیان وي یا به پاکستانیان وي. ولې موږ مشکل لرو؟ زموږ مشکل په دې کې، موږ یو کارګر اوسو، هغه باید موږ پروفیشنل کارګر کو. زموږ کارګر باید اصلا باید ژبه زده وي. دا اوس په قطر کې هم، د قطر تقریبا شاید په تور افغان کې موږ د قطري وایحت ولرو، داغه په مسته لایسنسونه پر بیرملی ستاندر باندې راکوي. مثلا یو څوک موږ لرو ډیر ښه اسکواټر کار دی، اسکواټر دغه دبر ټکار دی یا لوډر کار یا داسې، دا چې موږ وایو ولې هغه یو قانوني سند نه لري. موږ ضرورت لرو چې هغه ته موږ باید یو قانوني لایسنس ورکړو، دی ولر شي حالته باید دته د کار اجازه ورکړي بل نه لري لسنس باید دی ولري د کار اجازه ته ولري دا غو مشکل د مشکلات ولې تقریبا د غوس خوښ تقریبا هر ورځ د 24 میلیون ډالر پورې د خارج څخه روان دي دا د خوښ په بسازي کې مصرفي دي دا کندهار ته روان دي هرات ته روان دي موږ ډیر ځوانان چې پاتیا خپل کورونه د جېبې څخه سپورتي نو زه په دې اکیډم یو باید موږ دغه د کار په باره کې باید خپل موږ یو قراردادونه ولرو چې موږ کم کارګر هلته ضرورت دي موږ باید هغه کار مثلا په سعودي کې کم کارګر ضرورت دي موږ باید هغه کارګر وروزو هغه انجینر ولرو هغه د آی ټی خلک ولرو چې هلته ورسو که زه تاسو ته خبرې سره موافق یم امارات کې په قطر کې په ټول په سعودي کې نو ټول افغانان دي چې هلته ډېر څه کارونه کوي څه کارګران دي څه سرمایه دغه یو کارګر څه ډېر ولاتو دي سرمایه گذاري لري اوس کمپنی لري په دغه اروپا کې په جرمنی کې خلک د یو ټیکسي سره غلدي اوس واسه ټیکسیان لري یو کمپنی لري څنګه تا پنځل ټیکسیان لري خپل کمپنی لري کاروبار کوي زه په دې باندې کریم چې موږ باید د ټولې دنیا سره زموږ اړیکې
لیکن یو مسله بل هم تاسو مهمه مطرح کړه دا چې باید فنی شي زموږ کارګر مثلا زموږ کارګر چې ساده کارګر وي کوم مسلک نه یې زده د تر ټولو ټیټه اجره اخلي لیکن یو په مقابل کې یو پاکستانی او بنگالی په دې عربي هوادونو کې څو چند زموږ د کارګرو اجره اخلي دې برخه ته توجه فکر کوم چې ډیره لازمه ده
زه فکر کوم د غوړو چې پروفیشنل نه دي حال څه تا کار نور کې چې دا کار اجازه ونره لایسنس لکه موټر چلې لایسنس دې بلره نو لهدا کته بل کار کولره کته بل کار کوي کته په ورکشاپ کار کوي کته په د کته مثلا په پیزا کې کار کوي کته په بیکری کې کار کوي کته په انجینر کته چې کار لایسنس ونلره او هله ته څه سټیک نه چې تاسو نه ټوک به مادر کی او نه ته کولای شي چالت کار وکړي زما ارزو دا غو چې موږ په دې برخه کې موږ د غوسه کوشش کړو مثلا موږ مو مثلا د ډرایورانو سره په مشکلاتو کې مستی ترانزیت پیرو دا نن چې مستی ترانزیت پیرو یا تقریبا مستی آسیا یې معنا ته ترانزیت پیرو زموږ ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي یو د جیبي مشکل دی بل انټرنیشنل لایسنس ته باید ولري دا د واره مهم دی چې ولري نو بیا عمل کې اجازه ورکړي هغه باید صرف په قانون د بیلنني د قانون دی د ترانزیت په کې باید ستاسو لایسنس صرف او ستاسو لایسنس باید کلیک پروي ته باید بیلنني ولري نو وی کچدا تقریبا د اختر نه بعد موږ پدې کې کوشش کړی دی چې راځم په قطر کې د قطر د سفیر صاحب سره همکاري وکړو البته افغانانو همکاري سره وکړه د قطر د وزارت مرستيال د دې کمپني مشر یې غوښتل سره شخصي واده کړی دی چې موږ به درځو چې پدې کې موږ څنګه کولای شو چې کار او خدمت وکړو
بله سم ډیر زیاته مننه احساس څه فکر کوي چې خلکو ته لارښوونه ډیره مهمه ده چې وروښودل شي چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په بهر هیوادونو کې شبرخورد نه ورسره کیږي د دې لپاره چې په داخل کې کار پیدا کی یو څوک چې هیڅ شي نه زده تبن چې ځانته کاروبار نسی جوړولای مخکې تر دې چې په دې اړه پښتنه مکمله کم یو اوریدونکو وای منتظر دی اول به دوی ته ورشو مهرباني کوي تاسو
آیت الله شخصی ما د بلخ ولایت نه
مهرباني کوي شخصی صاحب
نن مو واقعا ډیر یو اساسه موضوع راخسته ده زه غواړم د یو ځوان په صفت او د یو آزاد خبريال په اساس دې موضوع ته اشاره وکم ځکه چې موږ هر ورځ دغه موضوع سره مخامخ کیږو کله چې موږ ټولنیز گزارشونه جوړو په بلخ ولایت کې یعنی زه چې د خبريال په اساس ته وزم ځواني کسپنجری کاغذ شکلنې کچل شکلنې دوی هتاه مشتله راځغلې موږ د کار توقع کې متاسفانه دا یو ډیر بوجنون کې حالت ته نه تنه په مزار شریف کې بلکې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دي خو مشکل چیر دی ستونزه اساسي ستونزه چیر ده متاسفانه د زباید پړاګه وایم چې نوې نظام چې کله رااله د سکسان رااله او چوکوي ته چې متاسفانه یو خواغو د اسري علمونو پرځت و حالانکه چې د اسري علمونو پرځت د تظاهرات کول خو بیا برته دغه اسري علوم څخه دی مثلا ما شخلی او یو ځوان چې هغه تحصیل کړي هغه نن د کارګر په هیڅ ما په خپل سترګو ولیدې چې په چوک ولاړ دی او د 200 یا د 300 افغانۍ د روزانه لپاره تر مازګر پرې هاته دی کوته نه چې د یو لاس کار پیدا کی او کوته د ډوډۍ یا د خوراک پیسې راوړي نو زما غوښتنه دا ده چې کله چې موږ د اسري علوم پر وړاندې جبهه نسو او بیا برته د اسري علوم څخه ځانته ماش راخلو دا نو ډیر یو جبر دی زما په نظر.
بلې مننه چې ټلیفون مو کور ودان. نو احساس هغه مخکنی خبره د دې لپاره چې په داخل کې خلکو ته کار پیدا کو کار شتل مخکې یادونه وشو چې شاید ډیر داسې کارونه زموږ خلک په بهر کې کوي چې په داخل کې کور ومرسي جنې کوي داسې هم شته. دا هم یو واقعیت دی. د دې لپاره چې یو څوک په لږ پیسو ځانته کاروبار پیدا کړي په ځینو هیوادونو کې خلکو ته لارښوونې ورکول کیږي چې دا وکه اوکه هغه کار شته هغه کار نشته د کار چلونه ورښودل کیږي. دغه کار په افغانستان کې څوک کوي او کې څوک نه کوي فکر نه کوي چې لازم نه دی برخې ته توجه وسی؟
بالکل ډیر زمن سروان صاحب ګوري زمونږ هغه ځوانان چې پوه به استعداد او په کار پوه دي هغه پر اختیار سره چې په خارج کې هر ډول سهولتونه د ځان لپاره برابروي ښه ژوند د ځان لپاره برابروي پیسې ګټلی شي خو ګورئ د مونږ د ټولنې هغه خواره او فقیره طبقه چې دلته هماغه په چاک باندې ودرېږي او په یوه کس پسې لس کسه منډې وهي هغه ګورئ په خارج کې هم د ځان لپاره کار نشي برابرولی په داسې حال کې چې دوی په غیر قانوني ډول لاړ شي. که چیرته د یوې مرجې په اساس باندې لاړ شي دوی هلته کار وشي ممکن یو څه د ژوند لپاره څزده کړي خو هغه کسان چې دوی په اول زده کړه وکړي هغه ډېر کم شي نه پیل وکړي. مثلا څوک زر روپۍ په مقابل چې څو جوړه چپلکې درې ورځې دلته د خرڅې کړي ژاوله د وغلي پاپړ د وغلي بل څه یعنې ځان داسې عیار کړي چې د همدغه کم شي څخه دوی پیل وکړي تر څو په آینده کې دوی خپل ژوند د همدغه کم کار په واسطه د وچلوي او په راتلونکي کې د خپل د یو ښه کار د یو ښه منصب خاوند شي. ګورئ د افغانستان خلک ډېر فقیر خلک دي ډېر بېوزله خلک دي نه یوازې په دوه کلونو کې دوی بېوزلۍ ځپلي په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان خلک جګړو وځپل غریبۍ وځپل فقر وځپل دغه اوس له تیرو دوه کلونو راهیسې خو زه اطمینان در کوم چې ویلی شم سل پیسده کنیم یو چو پیسده کشیوی دی زکر چه اغا جگره نشتن امنیت را غلای دی یو وزی دی کارستون زبی خوب پتیرو کلنو که دوری پتیرو سول سوزو که ممکن هر دول امکانات بو خو جگره و خلق دی آرامه سانش و اخیستله وز چه امن را غلای دی وز دی لگ دمدغ زوانان چه در تا پدی وطن که پاتی دی دوی دی کوشش وکی چه دی خپل شخصی کار پوسته پا کار دی نشر میگی دی خپل فامیل د پاره د نفقه برابرول په خاطر د هغه ک په کراچۍ کې سودا خرڅول وي ک په بازار کې سبزی خرڅول وي په دې نه شرمېږي هڅه دی وکړي چې د خپل ځان د پاره یو لارې او تګلارې وټاکي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. محمد صاحب د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام یعنی دغه شرایط دینو په دغو شرایطو کې څنګه کېدای شي چې د کارګرو شرایط بهتره کو د جوان شرایط
اوسنی شرایط کې د نړی فرمان سره محترم د کارګرانو د سفر ده موږ باید افغانستان کې باید د مبارزې حکومت ولرو په کومه کومه کې باید د پوری وزارتونو جمع سکور خصوصي لکه وزارت زراعت وزارت کار او موري شمای وزارت مالیه وزارت تجارت وزارت اقتصاد دا باید ګډه کمیټه ولري او هغه پروژې مثلا کوم شی موږ افغانستان ته ډیر واردات لرو د هغو د مخنیوي د لپاره باید هغه شی څنګه کولای شو چې په افغانستان کې موږ شته فرصتونه لرو د هغو څنګه کولای شو چې استفاده وکړو. لومړیتوب باید دا وي کوچنی صنایع باید د خلکو په واک کې واچو خدای کې دا بیا ټول نصیبر ته په بانکو پر اړه لري چې بانکونه څنګه یو چا ته قرض الحسنه ورکوي یا هغه اسلامي بانکداري څنګه موږ ته پروچ کولای شو خلکو ته لز فورونه ورکړي سو هغه کاغه کار او تولیدات د لپاره چې هغه وکړو دا ان شاء الله کار پر مخ دی. په تر څو زما یو شی چې زما دا بحث چې نه پېتم چې په دې کې کار په هانت زما خبرې زما سره په دې کې څنګه هغه لکه د مرغداري بحث دی او د مالداري بحث دی او د زراعت بحث دی په دې کې موږ باید د توجه وکړو د دې تولیداتو لپاره لري خوني د دې تولیداتو لپاره باید میکانیزه ځایونه او میکانیزه اړیکې سیستمونه حساب باید جوړ شي، خو په لومړي سر کې زه کوم چې مخباري اسانه ده د دغه څخه باید شروع کړو.
په دې برخه کې زموږ هغه خلک چې فارمونه لري شکایت لري، مثلا له کونړ او نګرار موږ په دې وروستیو کې شکایت درلود، دوی وایي چې کله زموږ چرګان رسیږي، یعنی باید هغه وخت دی چې بازار ته وړاندې کړو، لا خو له پاکستانه ډېر چرګان راشي.
مرغداري کې پنګاري کې پنګونه کړې ده دغه پر خام باندې د مواد راځي ملات پر یو پیس او د دې لپاره چې ډېر مساعده ده د دې لپاره برق پنیم قیمتي وځي. زه زماغه اورګانیک اورګانیک سره مقصد دی، مثلا موږ کولای شو فروزګان کې د اورګانیک شکرپاره موږ دنیا ته باید وپیژنو، او دنیا کې باید د وزارت خرجې محترم وزارت تجارت محترم دا باید موږ سره همکاري وکړي. بیکاره باید را تخصینی موږ ته باید همکاري جوړ کړي. موږ باید د چین هیواد ته د خپل شکرپاره واتو چالت ډیر دي. متاسفانه چې په بعض شرایطو کې موږ د خپل شکرپاره د نور هیوادو څخه دي، یا موږ غالب مثلا د نور هیوادو څخه دي.
ډیر مننه مومن صاحب. احساس صاحب وخت هم ډیر پاتن نه ده، لنډه پښتنه بل تاسو څخه وکم په همدې خبرونه پاتم برسو. دغه څه چې مومن صاحب وایي، یعنی کوچنی پانګونی په دې تیرو شلو کلونو کې ډیرو مؤسسو هم دا کار وکړو، مثلا یو کونډې ته چرګې ورکړې وای، اگې ټولبه او خرڅه وای، زینو ته اوزی ورکړې چې پالیه نسلګیری کوي، لکن کله چې یو څه وخت پیدا کار وکړو بیا به چرګې حلال کړې، اوزی به حلال کړې، او دې ته ونه کتل چې سبب بیا څه کوي، سبب بیا لاستر زین نه استوي. د موږ خلک دغه څه یو غن لري، فکر نه کوي چې د سبب په فکر کې ډیر نه دي.
ډیر من جرب ترون سبزغون دوه موضوعات ته اشاره وکم، البته درې موضوعات وخت هم کم دی. مسولین د هڅه وکړي لکه څنګه چې له خار څخه سوالګر ټول کړل، همدارنګه متادم یې درملنې په مخه یوړل، نو د بیکارۍ د لمنځولو لپاره د هم پلانونه جوړ کړي، بهرنۍ موسسات ته د اجازه ورکړي په داخل کې د پروژې پلې کړي، او ځوان ته څو ځوانان کار شي. بل مهمه خبر دی، تر څنګ هر څوک او هر ځوان د کوشش وکړي چې له کم شي څخه پیل وکړي، د خپل ځان لپاره کار پیدا کړي. همدارنګه هغه مرستې چې په ټاپونو کې یا په کلیوالو سیمو کې ویشل کیږي، مثلا د چرګو په برخه کې، همدغسې نورې، هغه د مستحق کسان ته ورسول شي. هغه څوک چې مستحق دی هغه ته د ورکړل شي، او هغه څوک چې غواړي د ځان لپاره د یو څه کار پیدا کړي، همدغه د کوشش وکړي چې له ډېر کم شي څخه پیل وکړي، تر څو د خپل ژوند په ښه ډول مخ ته یوسي. د خپل ځان په زحمت کې د بل له اوبو څخه د استفاده نه کوي چې د بل په اوږو ولټېږي، ځکه د بل د په اوږو ټېدنه به دوامداره نه اوسي. نو هر ځوان، هر څوک غواړي چې خپل ژوند په ښه ډول تیر کړي، په خپلو مټو د زور راولي، د بیکارۍ سره د مبارزه وکړي، د اقتصادي ستونزو سره د مبارزه وکړي، سختۍ د وګالي، زحمتونه د وګالي. ان تاسو به وروکي ترون صاحب، زه چې خپل تقریبا و نیم کاله کې چې زه په رسنیو کې فعالیت کوم، په ډېرو سختو شرایطو کې ما زده کړې کړي دي، په ډېرو سختو شرایطو کې ما مبارزه کړې ده. حتی ډیری وخت زه داسې اقتصادي مشکلات سره مخ شوم چې زه د کوټ سنګینه ته کمپنۍ پورې ما 50 روپۍ کرایه نه لرله چې زه د موټر ته ورکړم، خو زه د کوټ سنګینه ته کمپنۍ پورې راغلی یم. ما په پښو باندې پلی مزل کړی، ځان مې رسولی، خو مبارزه هڅه، یعنی مبارزه مې د لاسه نه ده ورکړې، خپل همت مې د لاسه نه دی ورکړی. ځوانان باید کوشش وکړي چې مبارزه وکړي. حوصله، صبر، استقامت انسان بریا ته رسوي. زمونږ د ټولو ځوانانو څخه دغه غوښتنه چې دوی به زحمت تیر کړي، حوصله د لاسه ورنه کړي. له پانګوالو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د ټولنې مظلومې طبقې ته د کار زمینه برابره کړي. د خلکو څخه مې، د ملي تجارانو څخه مې غوښتنه ده چې د ډېرو بېوزلو کسانو لاسنیوی وکړي، تر څو هغه کسان چې دوی په کور کې د کار د پراسوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي، هغه د دغو لاسنیوی وکړي. او له بهرنیانو څخه مې غوښتنه هم همدغه ده، هیله ده چې زمونږ دغه اواز تاسو ورسوئ. هغه افغانان چې دلته له هرې نگاه څخه کوي چې دوی ځي خارج ته، هیله مو دغه ده، غوښتنه مو دغه ده چې د دوی سره ښه رویه وکړي، د دوی په کار کې ورباندې ظلم ونه کړي. هغه نور هغه ستونزې چې دوی په لارو باندې زغمي، چې په غیر قانوني ډول ځي،
بله ډیره مننه کور دی ودان سلامت اوسه. د صنعتکارانو د اتحادیه ویاند او برستيال احسان الله احساس د افغانستان د سوداګری او پنګونو خونو لومړي برستيال یونس مومن څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د اصلي رادیو څلور ویټ ساته دوام لري.